الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى بسم الله الرحمن الرحيم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت په سلسله کې د مدینه د هجرت تذکرہ تیر د سیرت بیان کې شوی و او پاره کې د صحابه کرامو هجرت او د هجرت پلار کې اغیتا قسم قسم تکالیف او مشکلات دا غي بیان مونږه کړو او دا خبره مخیر کې کړې و چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه هم د هجرت اجازت غوښته خو نبی علیہ السلام یې سار کړو تر دې پوری چې صحابه کرام ایک کے کر کے دا مکینہ بدینی طرف تلاڑل و ہجرت اوکو نبی علیہ السلام لا فی الحال مکہ کے دے دا اللہ رب العزت دا حکم منتظر دے او پا مشہور و کسان و صحابوں کے دا نبی علیہ السلام نے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او یو سو بے کسا نادار صحابہ کرام شہید کافر و پنرغہ کی راغلی نشت لے دا بس مکہ کے پاتی دی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت غستے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی لیو جلتی مکہ کی دی شیتما سرا ہجرت کے مرگریش پدی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشالم شو دے خواہشم بار صورت دلت دا ہجرت حالت دو چی رس ترز ہجرت دا صحابہ کرام و تیزے دو خلق اوتل کل چی آلتا مدینہ کے انصارو د مهاجرو خیر مقدمو که زی ولا ورک او په مدینه کې اسلام په تیزه سره پیلاوی دلو مسلمانانو ال تقوت برابرې ده نو مشرکین مکه سره فکر شو او دا خدشه پیدا شو چې دا خو مسلمانانو یو مرکز جوړ شو دغلته به دوی زمون خلاف قوت جمع کوي او زمون خلاف حملو نه کی او بیا که دا پیغمبر ملته ورشي نو دا خدشه خو به بیا یقینی دویم دا زمون اقتصادی او معاشی مسلې به پیدا شي شام ته تجارت کو لارم په مدینه دا نو زمون په تجارت کې او اقتصادی صورتحال ته به هم مشکلات مخې ته شي نو آخر دوی یو ډیره غټه او همه مشوره راوغوستا او د دوی یو ځای دار الندوه چې هغه اصل کې د نبی علیه السلام مخکینی یو نیکه جوړه کړې وه ابتدا د نبی علیه السلام د نیکونو په تذکره کې ویلی شي و هغه دار الندوه د دوی د مشورې مجلس ځای و ګویا کې داسې وګڼئ چې دار الندوه د مکې والو یو اسمبلی او پارلیمنٹ بس هلته نه به دوی اهمې او غټې غټې جرګې او مسلې حل کړې دغلته مشوره طلب کړه د دار الندوه کې دا مشوره د دوی د بیت عقبه ثانیه کله چې هغه دویم بیت وشو که نه په درېیم ځل چې د مدینې خلک راغلي وو او نبی علیہ السلام سره بیتو کو دعوت ورک د مدینه ته د هجرت نو دې بیت عقبه ثانینا تقریبا دونیمی میاشتې بعد دوی دا مشوره دارون ندوه که کرده و او دا دارون ندوه که مشوره دا دا تاریخی و دا سیرت روایت مطابق دا جمعرات روزوا اوی چبی سفر ده او سور لسم نبوی ده سور لسم کال دا نبوت دکا دیار لسکال خطیر شو سور لسم چه شورو شو نو محرم او سفر محرم میاش تیره شوی و او پا سفر که دا دارو ندوه که دا دیر آغون نوش وزکا حج شو کن حج که اخیری بیتو شو بیت عقبا ثانیا دوی تا دعوت ورکڑه شو او نبی علیہ السلام دین آباد صحابو تاوی زینو نو دا حج نباد حجرت شورو شو دا دو دونی می میاشت حجرت لگاتار شورو نو دا 26 سفر ده جمعرات روز دا او سورلسم کال دا نبوت ده دیار لسکال پروشو مکا کی پس سورلسم دی روان شوی دی میاشت دو بعد دوی دا نبی علیہ السلام خلاف دا قتل منصوبه جوڑا کڑا او دی مشوری لے اهم اهم سرداران را غستل دارو ندوتا راجمشو ابو جهل اعلان کرو چه دبنو هاشمو او دبنو عبد المطلب بپکی سوکنی سراتی چه اغی هم دمکی اهم خاندانو ندی بلکه پدی که اهم خلق ده و چونکه بنو عبد المطلب او بنو حاشم د نبی علیہ السلام خپل کورنۍ ده نو د دیو جن اعلانو که دیو پکې سوکنی ځکه چې مونږ کوم مشوره کوو نو هغه راس پاش نه کی یا زمون خلاف ووټ ورنه کی د دینه علاوه نور سون قبیلې وي د مکی د قریشو د غی سرداران راغوستل یو قبیله بنو عبد الشمس دا غینا شیبا قطبا او ابو سفیان بن حرب دا درې کسان د دې قبیلې وو دا دوه خو الله بیا وروستو هلاک او مردار کړل بدر کې او ابو سفیان رضی الله عنه وروستو ایمان راوړ د بنو نوفل دا بله قبیله وه د هغې کسانو کې طعیمه بن عدی جبیر بن مطعم او حارث بن عامر دا درې کسان د دوی نو د بنو عبد الدار دا بله قبیله وه دا اینا نظر بن حارث بلې قبیلې بنو اسد نه ابو البختری بن هشام زمعه بن اسود او حکیم بن حزام او د بنو مخزوم نه ابو جهل او د بنو سهم نه یو دو رونو د حجاج زامنو د یو نوم نوبیه او د بل منبه دا دوه کسان او بله قبیله وه بنو جمع د هغې نه امیه بن خلف تقریبا دا څورلس کسان او ابو لهب هم پکې و خو ابو لهب سره د دې چې د نبی علیه السلام د خاندانو خو هغه ته اجازه ځکه ورکړې و چې د نبی علیه السلام سخت دشمنو دا څورلس پنځلس کسان دوی راغون شو او د نبی علیه الصلات والسلام خلاف منصوبه و مشوره کوله په دې څورلسو پنځلسو سردارانو کې ابو لهب خو چې دی نو هلته مکه کې مردار شو تبت یدا ابی لهب او پاتې شو درې نور کسان په دې څورلسو کې ابو سفیان جبیر بن مطعم او حکیم بن حزام دا درې واړه وروستو مسلمانان شو رضی الله تعالی عنه دوی مشوره کې کېناستل مشوره میټینګ شروع شو دراز اهمه مشوره وه د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې دا مجلس دوی شروع کو نو په دغه دوران کې د دارو ندوه په دروازه باندې یو سپینګیرې بوډا شیخ ودرید. دی تپوس وکړو څوک یې؟ او ورته وی زه د دې اهل نجد نه راغلی یم. بره نجد داسې بره غریزه علاقه ده، دی ریاض وغیره طرفونو دغه دغه نه راغلی یم، د اهل نجد نه یم. او زه خبر شوی یم تاسو څه مشوره کوئ د دې سړي خلاف محمد صلی الله علیه وسلم. نو زم رالم چې زه تاسو له څه مفیده مشوره درکم، نصیحت درته وکړم. او یا لکه دا خو ښه دی زموږ ملګری دی، بوډا سړی دی، مشر تجربه به وي، هوښیار دی، راځه ځان سره کینو. مشاورت شروع شو. په دې کې ابوالبختري هغه وی داسې به وکړو، هر چا رایه ورکوله، د ده په غاړه کې خپو کې به زنځیرونه واچو. نبی علیه الصلاه والسلام یادو، او په یو مکان او یو ځای کې به قید کو، دقه سی به پریدو، دروازه به ورپسې بند کو، د لوګې تند په حالت کې به نعوذ بالله مړ شي، خلاص به شو. د چې دا رایه ورکړه، نو هغه بوډا شیخ شیطان و اصل کې ابلیس د انسان په شکل راغلی. او شیطان داسې کوي کله د انسان او د بوډا په شکل او د بزرګ په شکل ښکاره شي، کله په خوب کې راشي، خلک د ایمان او د دین نه اړوي او خلاصي. نو دې ملعون شیطان وته وې چې په الله مې د قسمی دا رایه خو دې ته نه وایي، دا څنګه رایه ده؟ دا د څنګه رایه ورکړه؟ یوه بنده کمره کې وی جیل کې واچوو، زنځیرونه ورکې واچوو، بس مړ به شي په دې حالت کې. که ملګري خبر شورا به شي، په زور به یې دنه خلاص کړي، قبیله به یې دنه خلاص کړي، حمله به درباندې وکړي، غالب به شي درباندې. چای وورېد سردارانو یا لکه نه دا خبره صحیح نه ده، دې صحیح وایي، دا بابا صحیح وایي، څه بل څه سوچ پکار. بل پکې و ابوالاسود، هغه وایي داسې به وکړو په یو روان سرکش اوخ باندې به اتړو، او بار به بس ولیږو چې ځي، بس چې کم خوا لاړ شي، که هغه اوخ وغورځو د لاندې، که بل خوا لاړ چې څه کوي کوي به مونږ به ترې خلاص شو. بوډا بیا ووی چې نه، دا رایه مې صحیح نه ده، دا رایه صحیح نه ده ستاسو، ځکه د ده دا نه شیرین کلام دی، داسې فصاحت او بلاغت دی. تاسو نه ګورئ چې یو ځلې خبره سړی ووړي بس دغه ملګری شي، او خبره زړه کې د سړي کینی، نو دا قوي امکان دی که بل خوا لاړه هلته به پرې خلک ایمان راوړي، خلک به ملګري شي، او ستاسو خلاف به خلک را جمع کړي، حمله به درباندې وکړي، او ستاسو شرفا مشران به ووژي. دی بالکل لکه دا بابا ډېره ښه خبره کوي، څه بل څه سوچ کوو. آخر ابو جهل وی داسې به وکړو، نه قید کوو نه جلا وطن کوو. البته د هرې قبیلې نه یو یو ځوان په کار دی ښه تکړه، او ښه تیز او تیره اسلحه او تلوار والا په کار دی، او دا تمام بادر ځوانان به د شپې په تیاره کې د ده د کور محاصره وکړي، او چې سحر مانځل روزي نو ټولو به په یو ځای حمله وکړو، بس او به وژنو. په دې کې به تمامې قبیلې شاملي، نو دی به د چا چا نه بدللي. اوزا دومره ده چې که دیت پکاري بس پیسې به راغونډو کو، ور به کو کنه، پیسې به په سر پیسې به ورکو دیت، بس کیسه به ختمه شي. ابلیس شیطان چې واورېدل نو وایي هذا هو الرایو، رایه دې ته وایي، سمه رایه ده وایي، دا ده د سردار صاحب رایه ده، ملک صاحب ابو جهل رایه ښه ده. بس بهرحال دوی په دې مشوره وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام باره کې چې داسې به ورسره کوو. د دې درې رایګانې په دې مشوره کې پیش شوې وې، او په دې اخري فیصله شوې وه د دې تذکره قران پاک سورت انفال کې شته. وایز یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. کله چې کافر ستا خلاف دا منصوبی جوړی کړي چې دې اوتړو یا اوجنو او یې د دې کلی وطن نه وباس. خو یمکرون او یمکر الله دیم تدبیر کو خو الله هم کو بس الله د دې تدبیر ناکام. په دې آیات کې او یقتلوک منس کې راوړی ځکه فیصله په دې شوې. بہرحال د دې دا مشوره وشوه چې څنګه دوی دا مشوره وکړه دغه د جبریل امین راغی نبی علیہ السلام لے وحی روڑا چې دی قریش استا خلاف دغه سے مشوره کړي او د الله طرف نه تا ته اجازت ته مدینه طرف ته هجرت کوا او نن د شپې په خپل بسترم مود کیگا چې په کومه باندې روزانه اود کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راضی جبریل امین د قریشو د دې مشورې اطلاع ورکړه او دیو تویلیو بل روایت کې راځي چې دا نن شپه کور کې مته راو. یو بل روایت د علی رضی اللہ عنہ کې راځي چې نبی علیہ السلام ته تپوس کو جبریل نه چې خما سره به هجرت کی سو کی وی تا سره به ابو بکر صدیق. نو د دې هجرت او د کامیابی تذکرم قرآن پاک کې شته. قرآن پاک کې راځي وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. دغه هجرت طرف ته اشاره وه نبی علیہ السلام. بہرحال نبی علیہ السلام ته چې وحی وشوه نبی علیہ السلام لاړ او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس. بخاری شریف کی روایت راضی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وی وی مونگ دروازے غرمت مخبل کور کیو دا خلاوات شوی نا دا کنا پلار کور دا بکر صدیق رضی اللہ عنہ چون قتل نبی علیہ السلام را روان دے و پسر سادر را چولے دے. دا سادر یا دے دا پار چھ خلق نیونے پی جنی او یادا چھے دا عربو دا گرمی ٹیم دا گرمی ڈیرا سخت نو سادر پسر چولے دے اور را روان زمون طرف تر روان. بل روایت کی راضی چھے دا نبی علیہ السلام دا معمول نو اچھے بکل زما پلار نا ملاقات تر آتا منکر برات یا بس ہر رات یا بدا سی مازیگر ماخام رات معمولی چرتا دا گرمی ٹیم دا سفر دا راتک نو منکر. خو په دغه ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غرمې ټیم زمون کور طرف ته تشریف راوړو. موږ لري نو ری چې دا خو نبی علیہ السلام را روان. ابو بکر صدیق چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې نو ابو بکر صدیق چې خبر شنوي یاره څه خبره خامخا اهم شته ځکه نبی علیہ السلام د معمول نه خلاف ټیم کې را روان دی او راغی. چې رو رسید نبی علیہ السلام اجازت وغوښت د نه کور ته ننوت. ابو بکر صدیق ته وی دا نور خلق لرې که اخوا که څه خبره راسره کوم. ابو بکر صدیق ورته یا رسول الله څوک دی زما مور پلار دستانه قربان شي مونږ که رسوک دی خو ستا اهل عیال دی نو څه مطلب یو عائشه ده ځکه عائشې رضی الله عنها سره دغه وخت کې نکاح شوی او لا واده نه شو او بل دی خینه دا آسما او پا دی دوارو اعتماد دی دی زمون راز چا تنوی. نبی علیہ السلام وی سید دوم المومین عاشق صدیق رضی اللہ عنہ سر دا نبی علیہ السلام نکا یا اغا خطباو کویدن چه ورتا وی کنا ورکڑا راکڑا دا پا یو لسم نبوی بانده شوی یعنی یو لسم کال دا نبوت مان رخصتی بیا روستو مدینه که شوی دا وعده. بہرحال نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے چھ ماتا دا ہجرت حکمش. نو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوے اصحبتو یا رسول الله، اے د الله پیغمبره زما بم تا سره په دې سفر کې مرګرتیا وی، ځکه ته ورته ویلي وو نبی علیه السلام مخکې چې ته جلتي مه کوه، کیدی شي ته ما سره مرګری شي. نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمایل آو ته به ما سره په دې سفر کې مرګری. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو، وی ژړل نرم زړی سړی، او دویم دا دی د ډېرې خوشحالۍ نه وژړل. ام المؤمنین وایي د دې نه مخکې زه په دې نه وم پوهې چې د غم او د خفګان ژړا خو مې لیدلې وه، خو د خوشحالۍ مې نه وه لیدلې، نو د خوشحالۍ ژړا مې د پلار نه ولیده، چې دا ورته پته ولګېده چې هجرت کې به زه پیغمبر سره مرګری یم، نو دا خو ډېر لوی مقام دی. او د دا خواهش هم نو ډېر خوشحالۍ نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وژړل. دغه موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنہ ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د مخکې نه دا دوه سورلی دو اوخان د هجرت دپاره تیار ساتلي، یو ستو دویم زما. نبی علیه السلام ورته وی آو خو اسمن اسمن، پیسې به درکوم، قیمت به درکوم، ځکه هجرت ډېر لوی عمل و. نو نبی علیه السلام ځکه وی پیسې به درکوم چې په دې کې زما مالم ولګي، ورنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال خو د نبی علیه السلام مال و ټول په قربانو، خو بیا هم نبی علیه السلام ورته قیمت بدر کوم. بهرحال مونږ وی زر زر ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وی او زما خور اسماء رضی الله عنها زر زر دی د پاره سخوراک ناشتې ماشتې تیارې وکړه، او په یو تیلی یا یو بوجه کې ملشی نمی نه واچول، خو دغه بوجه او هغه تیلی د سر تړلو سنو، نو زما د خور اسماء رضی الله عنها ملا پورې یو رومال تړلی شی و، نطاق به یې ورته وی که نه کمربند، هغه زمانه کې عربو به داسې کول، ملا پورې به داسې کمربند او کپړه غوندې تړله. اوس هم دې غرونو کې خلک چې داسې کله د غر مرغه سفر کوي د ملا ځان لو تړي، نو زنانو به داسې کول. نو نور سنو نو دې زر هغه خپل کمربند کولو که داسې په منځ یې وسیره دوه تی جوړ شو که نه، نو په هغه یو باندې د دې د سامان د خوراک وغیره هغه تیلی دا خوله وتړله. د دې وجې نه دې ته به بیا ذات النطاقین ویل کېده، دا د دې لقب وګرځېد. دو کمربند والا که نه، دوه کمربند دا چې لکه هغه یو یې دوه ک نیم باندې بوجه وتړلې واپس په لملا پورې وته، اسما رضی الله عنها ته به دغه ویل کېده. بهرحال دې طریقې سره نبی علیہ الصلات والسلام وی دلته ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کړه دا غرمه او دا ټیم تیر کړ، بیا د دینه بعد کور ته لاړ، دلته دوی تیاری کوله، هلته نبی علیہ السلام خپله تیاری کوله، خامخا ښځو بچو ته به وایي هلته ای منصوبه جوړه کړی د شپې به راځي او محاصره به کوي. مشرکین هم ټوله ورځ په دې کوشش کې و سوچ کو هلک کم کسان به حمله کوي، محاصره به څوک کوي، او د دې خدا خیالو چې نبی علیه السلام به پخپله بسترو د کیږي او مونږ به پې حمله کوو، او دې داسې نه خبر دی، او نعوذ بالله نبی علیه السلام به وجنو شهید کوي، بس خبر به ختم شي. خدا الله خدا قانون دی کنه چې دوی یو منصوبه جوړی. مکه آیات کې وي مونږ چې الله رب العزت فرمایل و یمکرون و یمکر الله، دیم تدبیر کو خو زمام تدبیرونه، الله د دې هغه تدبیرونه ناکام. نو دوی دا خیالو چې مونږ به پہ حمله وکړو، خدا الله قانون خدا دی چې والله غالب علی امره، الله چې څه کوي په هغه څوک زورور و مخکې کیدی نه شي، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، قرآن پاک سورت یوسف کې راځي. بهرحال دوی مشرکینو یولس کسان مقرر کړل، ځوانان یولس کسان چې دا به په نبی علیه الصلاة والسلام حمله کوي، مشری ابو جهل کوله به ایمان، او یولس کسان هغه یولس یو نظر بن حارث، دویم امیه بن خلف، دویم حکم بن ابی العاص، دریم عقبه بن ابی معیط، او سوچ سلور پنځم چې د نبیه بن حجاج چې کوم مشوره کې بل دا غرول منبه ابن حجاج، بل زمعه ابن اسود بل طعمه ابن عدی بل عبی ابن خلف بل پکی ابو لہب هم نبی علیہ السلام تر او ابو جہل هم پکی دا کسان تقریبا یولس دوی ماسخوتن وقت کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور نه محاصره وکړو گیر چاپی رکینا اصل او په دې انتظار دی چې نبی علیہ السلام بروزی او مون به حمله کوو او دې بوج خو دې مکی والا دې قریش یو یکدم حمله ولی نه کولا نو دا غي دو وجه د سیرت او تاریخ والا لیکلی خالک بزغ وخت بمزر کړي وکا چې لا په انتظار یې دا غي یو وجه د سیرت علماء وی او تاریخ والا چې دې سمدستی حمله کولا خو دې دا څه وکړل چې د حالاتو معلومولو د پاره یو خدا وجوه چې اسنه خلق خبر شي ځکه کوم مملکو روز ده خلق به خبر شي نو خلاصې به وکړي منځ کې او دویم ده چې دوی یو وخت د نبی علیه السلام گاوند کې بل کورو نو د هغه کور په دیوالې داسې سر اوچت کړ نو د هغه کور زنانه ولیده سړی ولید چې لکه سر اوچت نبی علیه السلام یې چرته پام راوسته دا گاونډي د کور ده نو دې زنانه والا آواز ورکړه لکه سکه لکه پردې سړی که نه نو بس دوی غلی شو نو مشرانو ورته لکه دا کار مه کوئ د گاونډیانو د کورونو نه به د ګورم نو نه به د ګاونډیانو په کور راوړی ځکه بیا به خلک وایي چې دا سرداران یا دا قریش دا دومره بې لیاز او بې خونده خلک دی چې د بل چا د دیوار او د کور خیال هم نه ساتي نو بس صبر وکړي او سبا پورې به انتظار کو چې دې روزي خامخا مانځی له به روزي قضای حاجت له به روزي حمله به پې وکړو بهرحال دوی په دې انتظار ناست دي شپه تیریږي نبی علیہ السلام خو به تشپه کیوزي ابو جهل لوی متکبر و بیمان نبی علیہ السلام دا زما د قوم او د دې امت فرعون خو دا فرعون د هغه نه زیات دی ځکه هغه آخر کې کلمه وی ده په آخر کې هم چې دی خپل کفر کو نو ابو جهل مرګرو ته وایي وګوره کنه خاندي خندا کوي دا وګوره دا پیغمبر وایي چې په ما ایمان راوړی نو عرب عجم بستاسو تابع شي او د دې بادشاهي به تاسو له الله درکړي او که مړه شئ نو آخرت کې به درله د یمن د باغاتو غوندې الله باغونه درکړي او که ایمان هم راونړو نو زه به م ذبحه کوم او آخرت کې به اور ته داخل شي یعنی جنګ به سر کوم ذبحه کول دا مطلب که نه مردارم بم او وګورئ اوس ځان نه نه دی خبر مونږ یې وجنو خبر نو چې ستا هر څه به ناکامي د دغلته هم دا تکبر وکړو مقصد د ابو جهل دو نعوذ بالله چې دا پیغمبر دروغجن دی دروغ وایي هسې خبرې کې وګوره مونږ یې وجنو دی وایي زما به په ټوله دنیا حکومت راځي عرب او عجم به زما خپو ته راځي حقیقت دا و چې ابو جهل دروغجن وار سه ناکام او الله دې مردار کړه همدغسې وکړه بیا الله پاک په بدر کې مردار کړه سره د هغه سردارانو نورو دقه سه خندا دلته ابو جهل هم کړې وه او کله چې نبی علیه السلام په جنگ خندق کې کله خندق کنو او کوداله وسره وه هغه ځمکې له راواچوله او هغه ګټ پې ولګېد د هغې نه داسې بسر کې یو رڼا اوچته شو نو نبی علیه السلام وایي چې فارس او روم فتح شو نو منافقانو وخت کې خندا کړې وه وګورئ په خېټه ماړنی نی او د یارې د وجې نه خندکونه کنی او روم او فارس فتح کوي هلته هم دې منافقانو خندا کړې وه او الله دغه څه وکړه بیا روم فارس هم فتح شو دا د بېدینه خلکو کار حق پورې حق پرستو پورې خندا کوي بهرحال نبی علیه السلام کور کې علی رضی الله عنه اوسېده دې د تر زوی بلکې خرچه هم په ده کوله دا ما مخکې ویلو چې ابو طالب غریب و بلکې په خپې معذور هم نو د هغه ډېر بچي نو دا د رونو تقسیم کړي وو هلکه یو ورور ته ویل ته به پلانکی والې ته به پلانکی دا بچي به وله ساتې نو دا علی رضی الله عنه د نبی علیه السلام په برخه وی سره رسېدلی وو نو دا ده کر اوسېده لوی ده خرچه به پې نبی علیه السلام کوله دې د کور فرد دی نو ده ته یې ویل زما په دې بستره به اوده شي او یو شین سادر د نبی علیہ السلام دا بوا غونده. برحال نبی علیہ السلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ځان سره حجرت کې نو بوتلې. دا غي یو دو وجه، یو وجه خدا وا چې د نبی علیہ السلام سره د خلکو سره امانتونو، نو دا امانتونو به حواله کې، ځکه د پیغمبر صداقت امانت خو ډیر معروف مشهور وګورئ کنه. دیتا یو طرف ته د مکی مشرکین په ایمان نه روړي او سرداران یې د ده مرګ دپاره را جمع شوي دي، یو بل طرف ته په دغه وخت کې امانتونه د دغې مشرکینو د ده په کور کې پراته دي، داسې امین او صادق ذات په دې خبرو پې پوره اعتماد. نو یو خو یې د دې دپاره علي رضی الله عنه ایثار کړی، او دویمه دا چونکې دی د کور فرد دی، نو د نبی علیه السلام بی بی دغه وخت کې صرف یوه بی بی وه، سودا رضی الله عنها، خدیجة الکبرى رضی الله عنها د وفات نه بعدې واده سودا سره کړی و نکاح. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سره صرف نکاح شوی و هغه له واده شوی نه و، نو خو د خپل پلار په کور کې وه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه. خو د نبی علیه السلام دا بی بی شوه سودا رضی الله عنها، او د نبی علیه السلام لور وغیره بچی چې کوم دا، نو دا به بیا مدینې ته بوتلل، نو دا علی رضی الله عنه ته حواله شي. بهرحال علی رضی الله عنه په بستر باندې ویده شو، او نبی علیه الصلات والسلام ورته دا ویلي وو، یریږه مه، دوی تا نشي وجلی او هیڅ تکلیف ته نشي رسولی. کله چې داسې شپه نیمه شوه او مشرکین غیر چاپیره محاصره کړې ده ناست، نبی علیه السلام کور نه ووت او سورت یاسین لسته دا آیات، وجعلنا من بین ایدیهم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، او ځمکې نه خبر راواغست چې د دې په دې سرونو کې داسې وشیندلې، دوی ونه لید. دا معجزه ده او د الله حفاظت ده. نبی علیه السلام دی ووت، دا اشاره دیتا چې زه کامیاب شوم او تاسو ناکام، سر کې ولا خورې واچو. نبی علیه السلام دی ووت. بهرحال نبی علیه السلام د کور نه ووت او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغی د شپې، د شپې به وسوځي که نه په دغه شپه باندې. دا 27 سفر و، 27 سفر، یعنی سبا ورځې د اسلامي میاشتو کې داسې چې دا شپه نن شپه د سبا ورځې تابع، لکه دا نن شپه چې ده اسلامي حساب سره دا د سبا ورځې شپه ده، او انګریزي کې 12 بجو پورې به نن سره وي او د 12 بعد به سبا سره وي. اسلامي کلینډر کې دا اول شپه راځي بیا ورپسې ورځ راځي. نو دا 27 سفر، او مخکې مو وویل چې 14 نبوي کال. بهرحال نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغی، او مخکې نه خو دوی هم خپل منصوبه بندي کړې وه، خبرې اترې شوې وې د هجرت او د وتلو. نو نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق سره د هغه د کور نه د هغوی شا طرف ته یو کړکۍ وه، په هغې ووت، لکه مین گیټ دی که نه، په دې کلو کې گیټ هم وي، بل طرف ته یو پټو مټو ته کړکۍ یو طرف ته ایست. نو په هغه کړکۍ باندې نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق ووتل. خو یو دا حکمت عملي وکړه چې د مکې جنوب طرف ته لاړل، د مکې نه چې سړی مدینې ته ځي نو شمال جانب ته ځي، شمال ته، دوی د شمال په ځای جنوب ته لاړل. ولې؟ غار ثور دا مکې نه جنوب طرف ته دی، هغه طرف ته روان شو، په دې مقصد چې یو خو په شا ځکه لاړه څوک هم نه ویني، او دویم دا چې څوک راباندې پوه نه شي چې دوی مدینې ته روان دي. دې حکمت پیش نظر دا غار ثور د دې مکې نه د دې شهر نه تقریبا 3-4 کیلومیټره دی. بعضې سیرت نگار وایي چې تقریبا 15 میله دی، یا میلونه یا چې دی کیلومیټرې حساب دی، څه لږ فرق به پکې وي. 4.5 کیلومیټره ویلی دی جنوب طرف ته دی. دا داسې ډېر سخت غر دی، کوم خلک حج لتلي کتلي وي، هغې ته ختل هم لږ ګرانې، هر چا به ته وس نی ماسې به ته وګوري بس بیا روان شي. نو سخ غر دی او بره په هغې کې یو غار دی. نبی علیه الصلاة والسلام او بکر صدیق دې ته ورغلل. د نبی علیه السلام په دې سفر کې د خپې مبارکې لږ خوږ شوې وې. د هغې یو وجه دا وه چې نبی علیه السلام داسې اوږدې غټې سفرې پیادل عادت نه، او دویم د غر سخته لار و سفر و، دریم دا وجه وه چې نبی علیه السلام په پوره قدم نه ته، په دې پنجو ته، په پنجو دې د پاره ته چې دا عرب ډېر قیافه شناسو دی به قدم معلومه چې لکه څوک تللی دی او څوک نه دی. وی دومره په دې کې تیزو چې دا به معلومول چې په دې لاره دا قدم د ښځې دی که د سړي دی، او دا ښځه چې ده واده شوې ده که غیر واده شوې ده. دونه به اندازه لګول، دونه ماهرو په دې شي. نبی علیه السلام په پنجو ځکه روان. او بیا د هغې نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې پشاخی جوړی دی، پشا الله غلا طاقت ورکړی، او بیا په دې غر کې برخی جوړ. نو دا وی د ده کرامت هم دی او شان هم دی د ابوبکر صدیق. تر دې پورې بعضی سیرت نگار لیکي چې دا عرب د قدمونو پسې ګرځېدل، نو یک دم دا قدمونه د څلورو په ځای دوه شي. ایرانش دا بل انسان اسمان ته وخت ځمکه کې نه نوت، دا بل څه شو؟ دا ابوبکر صدیق دی بیا په اوږه کړی نبی علیه الصلاة والسلام. څومره لوی شان او مقام دی د ابوبکر صدیق چې نبوت او پیغمبر په شا بره غار ته خیژي. بهرحال دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنه به ارمان کو چې دا ابوبکر صدیق یوه شپه او یو ورځ او زما تمام عمر او زندگی. نو که ابوبکر مالا زما په دې ټولو عملونو دا یوه شپه یو ورځ راکوي، نو زه ورته تیار یم، ځکه دا داسې شپه ورځ، شپه د غار غارې سور، او ورځ چې کله نبی علیه السلام وفات شو او هر طرف نه فتنې پورته شوې، ابوبکر صدیق ډېر په بادرۍ باندې مقابله وکړه او دین اسلام یې بچ کړ. نو دا یوه شپه یو ورځ د ابوبکر صدیق ډېر لوی قیمتي دی. بهرحال غار ته ننوتل. مشرکین دلته اوس په دې انتظار دي چې پیغمبر بروزي. دی په انتظار انتظار په دې کې یو کس په تیر شو ورته لکه څه کوی، وی څه کو دې سړي ته ناست وي دا وژ هو ته وخاندل خبر نه یې ځان نه، او دنه اوس ووت سو سرونو کې خورې واچول، سرونو یې داسې کړ خورې لکه دا خو رښتیا دا خورې کوم ځای نه راغلی. بیا هم چې سرو مرو کې وکتل سړی بیا دغسې په بستره پروت دی، او نه دغه دی پروت دی مړه سادر اغوستی ناس ناس دی کې سار شوی دی. هر ټایم چې شوی علی رضی الله عنه پاسېدلی لکه دا خو محمد نه دی صلی الله علیه وسلم، دا خو علی دی. بس یو ته مر ور مر وخه علی رضی الله عنه راویس وته څه شو هغه ملګری دی یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او تیزه تیزه خبره چېرته بتلی غریب رونی وی وخه وی ټکو کعبې پورې حرم پورې راخ که بویت، او ای سلک ساعت داسې بندم که قیدم که وخه ټکوی ورته زه نه یم خبر بس زه به ته راځو نه وی دی چې په هغه باندې ستړی شو چې راشه نه کیږي. نو بس دی پریو بیا لاړل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته ورغلی، هلته ورغلی هغلته ورغلل د هغې ورې وو چې د هغې ورې وو نو اسما رضی الله تعالی عنها راووته. نو هغې ته وی پلار دی څه شو؟ او ورته ما ته څه پته ده چېرته بهر تللی دی زه نه یم خبر چې دی ورته حالو نه وی دا خو رازدار خلک. نو دی ابو جهل بیمان وی ډېره سخته څپېړه دی اسما رضی الله عنها ورکړه. نو والی غوږ کې وی هغه پرېوت، یو روایت کې راځي دا غوږ یې وشلی ده والی ته پرېوت دی سالم. دغه ځای نه هم لاړ او بیا اعلان وکړو چې نامراده شي. دوی وی هلکه د مکې ټولې لارې بندې کړې، دی هم دې مکه کې دی او خامخا به څه وخته دې مکې نه وځي، لارې چې څونه مکې ته دي دا بندې کړې. او اعلان یې وکړو دا انعام چا چې دا دواړه مونږ له جمدی راوستل یې اوجل ابوبکر صدیق او نبی علیه السلام، نو د یو په سر باندې به د یو انسان د دیت عمره انعام ورکو، یو دیه سلوخان یعنی دو سلوخان دا یو یو سلسلوخان دا انام اعلانه برحال او بیا دوی د نبی علیہ السلام او د ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تالاش دپا درې قسم خلق خواره کړل گویا کې درې قسم فوج ور پسې وزغلو یو یې په اسونو سواره وزغلی شابه وګوره دویم پیاده او درېم یې هماغه قیافه شناس خلق خواره کړل وګورئ قدمونه وګورئ چرته لاړل دا خلق بهرحال ګرځېدل ګرځېدل تر دې پورې چې غارې سور ته راورسېدل هلته راوختل د غر د پاس قدمونه معلومول یا د قدمونو په معلومات راغلی دي او یا شک دی چې کیدی شي دام د پټېدو یو ځای دی دلته بئ دلته چې رالل ډېر نږدې راورسېدل ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې دغلته یاره راغله او نبی علیه السلام ته یا رسول الله که دې مشرکینو سر راښکته کړ او لاندې خپل قدمونو طرف ته وکتل نو مونږ به ورته ښکاره شو ځکه دا غار داسې انداز کې و چې د دې دوه درې طرفه نه خولې وې او څه داسې عجیبه انداز کې هغه جوړ شوی دی یو دا دی چې بره نه ښکاري بل دا چې لاندې نه ښکاري نو دی وی که لږې لاندې وکتل یا بره نه هغه طرف نه وکتل نو مونږ ورته ښکاره شو بهرحال خو د دوی الله رب العزت حفاظت کاو نو په دې قادر نشو اړو خیال ته دا خبر رانه ده چې لږ ټیټ شو وګورو وګورو د هغې یو وجه سیرت والا تاریخ والا دا وایي مشهوره ده چې الله پاک دا انتظام کړی و چې جولۍ راوستې وه هغه جال اچولې وه او کاونتر راغلې وه هغې هلته انډې منډې جال اچولې وه دوی دا ډو وهم ګمان رانغې چې هلته وتلي لکه که یو سړی په دې لاره ځي نو دا جاله څه کوي یا د جولا دا جال خو به خامخا چې سړی نه نوځي نو روانېږي به دا الله حفاظت وکړه او یا که دغه نه وي نو بس الله رب العزت د فرشتو په ذریعه باندې د حفاظت کړی لکه قرآن پاک سورې توبه کې راځي که نه و ایدهو بجنود لم تروها داسې لښکرو سره الله پاک د خپل پیغمبر حفاظت وکړو چې دوی په نظر نه راتلي فرشتې راغلې بهر صورت دا د نبی علیه الصلاة وسلام بس یو معجزه وه او دا الله رب العزت کوي نو څنګه چې د کور نه راوته نو دی معجزه وه هغوی ونه لید نو داسې دلته هم ته پټکه که نه الله ته څه ګرانه خو نه ده بهرحال ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې خو دا یره راله نو نبی علیه الصلاة وسلام ته یا رسول الله هسې نه هم نه ویني نو نبی علیه السلام ورته وایي قرآن د هغې الفاظ را نقل کړي دي لا تحزن ان الله معنا یریږه مه الله مونږ سره دی او یو حدیث کې به سره تشریح ده داسې الفاظ دي ابوبکر صدیق ته وایي ما ظنک باثنین الله ثالثهما دغه دوو کسانو باره کې دې څه خیال دی چې درېیم ورسره الله مرګري بهرحال په دې طریقې دوی د دغې ځای نه نامراده واپس شو دلته یو خبره علی رضی الله عنه هلته په بستره اوده شو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دلته غار ته راغی شیعگان وایي وګوره کنه علی شیر خدا بادر دی هغه د مرګ په بستره باندې اوده شو ابوبکر ته وګوره چې مشرکین راله نه یارېده مو وایو دواړه لوی خلک علی هم بے شک شیر خدا و بہادر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیقم لے بہادر بلکہ علی پخپل وی چما دا ابوبکر غونتے بہادر نہ دے لی دے لے یو چکل نبی علیہ السلام مکی والا رانی والے و خو دا چا جرت نو چی خلاص کڑے وی دے نو دا بہادر صرف ابوبکر چی مخی تراغے او نبی علیہ السلام نے تے خلاص او بل بہادری د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد وا چې کله هغه د مانین زکات او د منکرین ختم نبوت خلاف د جهاد مهم شروع که نو ټول صحابه عمر رضی الله عنه مرتوی چې دا موقع نه ده چې جهاد وکړو دا خو مونږ ته حالات نور اندرونی هم خرابیږي اندرونی حالات درستول غواړي نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویلي یا عمر جهالت کې ډیر نروی اوس چې دی د بزرې خبرې کې او پاس باندې سور شو ورته کتا سونه زې ان مزه زې आवाज به جنگیګم او قیامت کې پیغمبر په مخه بیا خبرې کو نو دا سينار بهادر خو بهر حال مو وایو ک پما بستر مرگ باندې الیو د شویو نو د مر خلیلا ابو بکر تلے دے او بلا دا چھے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یرا دا خپل مرگ دا وجہ نا دا چھے زم بمر شم اچھے دا مرگ نا یرے دا پیغمبر سر با راوتن بلکہ دا الفاظ موجود دی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سیرت کتابونوں کے مختصر سیرت الرسول دا دا محمد بن عبدالوہاب نجدی سے عربی کی دارن الروز العنف دا سیرت ابن حشام شرح دا ای کی دا بکر صدیق الفاظ اوئی وَإِن قُتِلْتُ وَإِن قُتِلْتَ أَنْتَ نو حَلَقَتِ الْأُمَّةِ اے دا اللہ پیغمبر کزا مرشم زخوی او سڑیم پا ما سے نقصان نکی گی خو کو تو وجنی نو دا دا امت بطول ختم شی اگر سر غم دا نبی علیہ السلام او بلدا نبی علیہ السلام چې تسلی ور کیسه وردا قران سو وی لا تحزن نو کده د یره پزان وانو بیا وو د پیغمبر وی لا تخف لا تخف نو وی لا تحزن وی دغه خبره تغم جن کیګه ما دا وته نو وی چې مې یریګا یو سړی یریګی ته بوته سوې مې یریګا کنه نو لا تخف وته نو وی غم جن کیګه ما غم جن کیدل سړی په بل شی باندې نو بهرحال او بلا دا علی رضی اللہ عنہ دا بستری بمرگ مانے بے شک دے دے غم دا دا لویک مقام و کمال لے خو لیکن دا دا چی اغت نبی علیہ السلام سوی لیو تا نشی بچت تا تا سنشی ویل اتا خویلو سنشی ویل او دتا خدا یقینو چے کوینی ولو وجنی بم دا سلو خانو انام دا دا پسرم دے نو اصل بہادری دا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بہرحال دے دوران کی چی دکل غار تا نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق رسیدل نو ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام تا یا رسول اللہ تا اول دن نمو ورزا زورزم گورم سموزی اشیاء زناور وغیرہ نیتا تا نقصان ہونا رسی دن نورغے آغار صفا کر او پاگے کزے پزے سوڑی موڑے وے پل لنگ نے کپڑا اشلو لاؤ زے پزے پدی سوڑو کے ورک او یو دو سوڑی وی پاتے شوے نو بیا ابو بکر صدیق دن نشو نبی علیہ السلام تا وی رازا او ادا سے کینا سو دا خپیو غزولی یو پوندے پا یو سوڑا کیا بل پا بل کیا نبی علیہ السلام غیق کے سر کے خوزا کستڑیو کن نو نبی علیہ السلام او دشو شو گیرو تو لشپا او دویدا دونا سفر پا دیکھے دا غیو سوڑی نا مار یا لڑم دل پا پوند ٹک ورک نبی علیہ السلام او دے نو را پا سیم نا خو در دیر زحمت دا وجن سرگو نیوخ کا پا نبی علیہ السلام ور پریواد نبی علیہ السلام را پاس دولی جاڑی و تا یا رسول اللہ سے شی ٹک راکا خو دیکھوا کدا اخفا پیچھ دیکھوا کڑا نبی علیہ السلام پی ور لچفکو اللہ سمدستی دا غی آسر دا تکلیف ختم دم دا نبی علیہ السلام دا دم اثر پاکا خلوا کنم معصوما یک دم بے دم اثر کاو او معجزم دا لکہ دا عیسیٰ علیہ السلام بارکی چے اللہ ورلہ معجزہ ورکڑے وا ابرئ اکمہ والابرس دا دقسی دا نبی علیہ السلام معجزہ بلکہ دا نبی علیہ السلام دا سی نور دیر دا دمونو او دا علاج حوالے سرا احادیث کے واقعش لکا دا جہاد دا احد پا مقا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جہاد کے دا استرگا روا تھا نو نبی علیہ السلام والا استرگا دن نکڑا او دم پیواچو بس سمدستی سمجھ وی دا سی سمخ کاری دا چی سمی نمخ کاری دا بیا دقن نبی علیہ السلام یو یهودی ابو رافی پسی چی اگا صحابہ لی گلیو دا وجلو دا پارا سیرت کی واقع تیرہ شویو نو پاگی که صحابی دی عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ نو اگا غخپا ماتا شویو واپس ہے کی پڑو نرا پروت نو نبی علیہ السلام پاگی واللہ سراخ کا غخپے سمد مش دا علی رضی اللہ عنہ دا خیبر پا موقع باندے چی جنڈے ور کولا نو سترگے خوگوے نبی علیہ السلام پہ والا لڑیو تو کلے سترگے جکو جوڑش نو دقا سی دا بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیخ پی بانیم نبی علیہ السلام دم واچو سمش خو بیا حدیث کی راضی چې د دې زهر او اثر خو دغلته ختم شو خو بدن کې پراتو او د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد بیا ابو بکر صدیق دغه زهر په بدن کې اثر شروع او د دین بیا ابو بکر صدیق وفات شو نو گویا کې دیم لکه د نبی علیہ السلام پشان د زهر په اثر وفات شوی دی نو په دې معنی یو قسم دیم شهید دی څنګه چې نبی علیہ السلام د سهر په هغه اثر باندې وفات شوی. دلته بعضو خلکو کیسی جوړی کړي هغه کمزوری خبرې چې وایي دا مار بیا نبی علیہ السلام را طلب کو ورته وی تا ولې د لټک ورکه زما دې مرګري ورته یاره د دونه مودونه په انتظار م چې دلته به دی راځي او ګوري به زما لاره بنده کړه. دا چرته د سیرت او احادیث کتابونو کې نشته. بزا یو قصه دقې ځای پورې بس سیرت کې او احادیثو کې شته. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی اللہ عنہ دلتا دریش پہ تیری کڑی دی نور سہ حالات احوال چی انشاءاللہ دا غار او دا واپس دا وتو اب انشاءاللہ بل زلو و یقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. اللهم آمین.